ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شابه په روانه غړې کې ستاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزوونه مې قبول کړي. د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم درته وړاندې کوو، خو په سر کې د ګلیاز نه د سات تازه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی. د بلوچستان په گوادر کې وسله والو په جیوانی ایرپورټ برید کړی او روس وای هغه اوکراني چې په افغانستان کې د وسله والو سره يرغمال و خوشی شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پانی تر مخه په ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقات او له هند سره د پولي پښخړه او په افغانستان کې د روغ جوړ بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې د پاکستان په سفر ده چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په دې وروستو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د گوادر په جیوانی سیمه کې په هوایي ډګر وسلوالو برید کړي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت چارواکي وایي د دغه صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیوانی ښارګوټي کې نامعلومه وسلوالو چې په موټرسایکل راغلي وو په سپکو او درنو وسلو برید کړي. یو انجینیر یې وژلې او بل یې ژوندی وړی. د دوی په خبره وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا قبول کړې نه ده، خو په یاد سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې له مودې راهیسې فعال دي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په لوی د شمالي بلوچستان په شاوال کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر تر مخه په هوایي بمبارۍ کې د وسلوالو پټنځایونه هم په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه اداوی رد کړی دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباري کړي چې څو ورځې وړاندې یې په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په پوش زیارت سیمه کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنې کې یو فوجي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړي دي. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ناظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منسوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منسوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی په دې اړه پرون مشال اړتیا ویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله د دوه دیش افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمال بو خوشی شوی دی. د روسیې د بارنو چارو د وزارت وایاندې ماریا زخاروا پرون ویل دیمیتریو بیلی په نوم دغه اوکراینی د روسیې چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهنګۍ ترسره شوي دي. نوموړی په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیه هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. د آسټریا چارواکي وایي په یوې لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندلي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولي چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټي لارۍ کې د موندل شوو یو او یا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدیز سره په شوي اټمي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14مه نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په دې هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون د خالی په ورځ روحاني په یوه خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته پکې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټې ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا د لمخې نه د دې موافقې څېړل پیل کړي دي. ډاکټر دې محل د مشال لاړي خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ګلیاز د دې غلې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د غریپورټونو واورئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان د سفر پر مهال اسلام آباد کې د بلخوا ویل کیږي چې په ممکنه توګه امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې بندوي. دا به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه تصور ته تقلیت پیدا شي چې افریقا کې کومه دا هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي چې هغه پورې ترڅو پر هغه مفاد وي.
د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان په شوال کې په هوایی بمبارۍ کې د سوار لسو مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې تر 3000 پورې کسان په غیر قانوني توګه برتی کړي شوي دي.
من کو داو دغه من دا ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس دې کوم فرق تا دومره کسان دي دې دې تعلق کوم دې سره دې چا په حکم باندې دا دومره کسان کې څه دي.
په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندگان به نن ځلی ناظمان او نائب ناظمان وټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات رالف واغس کم شروع که زما وارد باندې زما یو مسئله یا زه دی اهل کم که پبل وادی و غلطه کونسگرام تر او کربیمی نیست به هر کولی طریقه نوی زنشم که زیزان تکی حل کمه.
د مشال پښتو ادبي ټولنې د ایوارډ او مشاعرې حالام درکو.
زما خیبر ک په خبر شنغر په هر یو ور د امن او لګوي جندي هوا ورزنګ د امن په ماجیګر د امن او لګوي.
نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې دا وخت تاسو د غرمې خبري غړې او ری راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم میانور شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم له دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وايي په ملاقات کې په دوړخیزه تعلقاتو د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په صورتحال او د راست په افغانستان کې پروان مفاهمتي عمل او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نور تفصيل د اسلام آباد ناظم خبريال ریاض مساخیل را کوي. د وزیر اعظم هاوس د ویان تر مخه د امریکا د کمی سلامتی مشیر سوزن رایس د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم هاوس کې شوی ملاقات کې په دواړو خیزه چارو د پاکستان او هند ترمنځ د پولی پکړ کې سیمه ایز صورتحال او په خاص توګه د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه امریکایي مشیر د افغانستان مفاهمتي عمل او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار وستایلو. ملاقات کې راتلونکي میاشت د نواز شریف د امریکا د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د ملاقات دوران د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز طارق فاطمی، خارجه سکرتر اعزاز احمد چودھری او د امریکا سفیر هم موجود وو. د یادونه ده چې د امریکا د کمی سلامتی مشیره بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته را رسیدلې وه. اغلې به د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ د پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقات کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. بلخوا رپورټونه وایي کېدای شي امریکا د پاکستان سره د پوځي مرستون لاس واخلي، ځکه چې دغه هیواد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی نیټورک پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان سره پوځي مرسته کوي، له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د موثرې کاروایی سره مشروط ګرځولې ده. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرسته ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات ولري؟ د ملیحا میرزاده رپورټ کې تفصیل اورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق به نه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولی دی. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کېږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي، نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي؟ د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورٹ بھی راستے بند کر نو پاکستان کے بعد آگے تصور کا تخلیق ملو شی کہ امریکہ چکا مدا آگا پاکستان سرا مل کر پیا کئی چاہے پوری طرف پر داگے مفاد بھی ہو امریکہ یو بے پارا اتحادی دے بندار سے دیر دل دا کوشش امریکہ کرے دے کہ آگا دا پیسو اور دا اقتصادی امداد پر ذریعہ باندے پاکستان باندے دا پالیسی بدور فشار واش ما خیال دا ہم کو تاسو تاریخ کو رند دے فائدہ نہ کرے پاکستان دے مالی مشکلات
په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دننه تر زیاتېدو ته نه پرېږدي او دی کوم ټکانی چې دی هغه به خاتمه وي که داسې تراگر کاروائی پاکستان کی دننه کوي یا گاونډ کی کوي تو دا غی الزام به بیا په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان به بیا وي دا مو نه کوي د لپاره به خراب اسي نه کولو کا ته باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي، نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. خو ډاکټر سرفراز کولیشن سپورټ فنډ رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنۍ او سیمه ییز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډېر زیات ضرورت و چې پاکستان کې د ترهګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورټ فنډ نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حالن چې کوم د ضرب عضب شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کېږي دې باره کې هم په دې باندې تقریبا 19 سوه میلیارده ډالر لګي، نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کی دلنا با تراگر کی دے آغا با مضبوطی کی او ما تخاری کی آغا با گاونڈ کی هم مضبوط شی.
که څه هم پاکستان داوا کوي چې د ښه او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي، خو ځینې کارپوهان وایي په ضربیا ضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فنډ لاندې پاکستان ته 13 ارب ډالر ورکړي دي، چې 14 ارب ډالر اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ، نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فنډ 300 ملیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال کې یې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوي وو، خو وسلوال د پوز ادعاوې ردوي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلي دي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR لخوا میډیا ته لیږل شوی بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلي. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کرا ټیکانې بمبار شوی. بل طرف ته مجلس عسکری وسلوالې ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شوو تاوان په اړه سسپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایي په وجه کره معلومات ترلاسه کول ګران شوي او یوازې د فوز او وسلوالو په دعوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضربې اعظم عملیاتو کې بوخت فوزیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. دې نه وړاندې د فوز اما اړیکو څانګې خبر ورکړی و چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوز مکانی عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلي، خو وسلوالو دغه دعوې ردې کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس ورزو پیښور ته. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي نظام په دریم پړاو کې به نن ضلعي او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو انتخابات کیږي. پرون د بلدیاتي انتخاباتو کامیاب شوي نمایندګانو د خپلو چوکیو سوګند پورته کړو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د مقامي حکومتونو نمایندګان به له سبا نه کار شروع کوي او صوبایي حکومت به پکې هیڅ ډول مداخلت نه کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا تقریبا په دریشت ضلعو کې پرون د کوم دی حالت سوګند پورته کولو دستور شوی ده. نن په دریم پړاو کې به د خیبر پښتونخوا زیاتره ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو داسې نه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو د هغې انتخاب کیږي چې د تاسو په سینه پتره چې په دغې بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف بلې شوې دي. نو زیاتره ضلعو کې د هغې حکومت دی بیا ورپسې د هغې حکومت ته راتلو امکان دی. دغه شان د هغې وروسته بیا چې کوم جمعیت الرحمان ډله یا فریق اتحاد راغلی دی، د هغې نه وروسته عوامي نیشنل ګوند پېښور کې چې کوم د دلی نظامت دی د هغې نه چې کوم درې فریقي اتحاد د هغې بایکاټ کړی دی. نه علاوه 50% کې چې کوم نن انتخابات کېدونکي نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. دلته کې هم داسې خبرې کړي دي 50% کې هم دا پېښور کې هم د پاکستان تحریک انصاف نه دلی نظامت لاړ شي، ولې په دې د پارټۍ موقف څخه پورې مخته نه دی راغلی.
بلخوا د بلدیاتي نظام غړو پرون د خپلو چوکیو ساوګان پورته کړو. دوی به اوس په ځلي ودانیو کې خپلې غونډې کوي او خپل کار به شروع کوي. دا چې په دغه نظام کې به ناظمان او کونسلران د کار او فنډ په استعمال کې څومره به اختیاروي، په دې حق لا د فرخنده صدر رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپلو څوکو سوګند پورته کړ. دغه انتخابات مئی په 13 نیټه ترسره شوي وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیګم چې په ویلج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس د دوی کار او اختیار کم شوی دی.
دا ځل وایلډ واضح شو چې دوه کونسل کې بل دی کې یونین کونسل
سلوری سو تقسیم شو بل پدرو تقسیم شو بل پدرو باندې تقسیم شو نه اختیارات را له خو غت کم شروع ک جما وارد باندې جما یو مسلې زه به هل کم کو بل واډي ول ته کونسګرام تر فیمینی تر هر کول طریقې نه ول نه شم چې ځال تک هل کما دا چې کوم ګو ټول یونین کونسل کې ګرځي دوه تو خپل اختیارات او فند براغي چې کم دې مونږ لګاو ال تک یو مونږ لګول شو دا در په واډ شلو د واډ وایي دا چې دې له شان تک مشکل دي چې تاسو معلومات نشي چې دا واډ کې څه کوم یا واډ څه شي دي یا زما دا کوم دې تو اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات څخه نشي چې کوم حدود پوري ما ته اختیارات دي نه تاسو ته څه څه نه
دا ځل په دغه نظام کې په ویلج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د ښځو لپاره ټاکل شوی دي او د جنرل سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته به فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه سرته ورسوي د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیایي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% کوم انول ډیولپمنټ پروګرام دی د حکومت طریقه خرچ
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وایي باید حکومت د فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي
چې کوم د عوامو کوم نمائندگان لاړ شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بره سطح باندې فرض کړو سو بدلوم چې زه ان پی سره یم یا جنیت سره یم یا بلې پارټۍ سره نه مخالف پارټۍ سره یم نو پی ټی ګورنمنټ بیا جیانی پکار تور کا زمان پی ټی کوم کسان دي نو د فنډ او یا دغه باور کوم او دا نور بشاته کوم پکار دی چې کوم اپوزیشن والا پارټو نه کوم خلک منتخب شي هغه چې د خلکو منتخب کړي نو داخله کوم د ملک یو حصہ ده د ملک اوسېږي چې څنګه د پی ټی د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړیږي چې دغه مسریات کې انداز انګی د اپوزیشن نن چا وټور کې دغه خلک دي
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواري کی
دا مشال ریډیو ده د سېنات د قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شو چې د خیبر پښتونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر د شناختی کارت او نورو کاغذونو نوکریاني ورکړل شوې دي بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی به په دې اړه تحقیقات کوي او په کې ککل کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راکوي
د جمعې په ماخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقعه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېر کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نه شوې دي باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
پاکې دي دغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ټیچینګ تا پکې نان ټیچینګ تا هم پکې شته فورم پکې شامل دي صرف د خیبر پښتونخوا دي 2008 نه 2013-14 پورې شوې دي موږ کو داو ده چې موږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس چې کوم فرق ته دومره کسان چې دي تعلق کوم ځای سره دی آیا د پشاور سره دی مردان سره دی بنو سره دی چا سره دی چا سره نه دی او بل داغه د دا چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیستې شوې دي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پوښتل نو د هغه ویناوه
دغه دې کوم خبره تاسو کوم وکړه چې را دغه نوکریان په نوکریان شي دي او په دې کې دومره نشته په دې شانګار نشته نو زه خو یم چې مسل او شان خدیکار نئی نو دا غټ والیشن نه او بالکل لکه منګه فکری راخ پالتی دا او د انصاف پالتی دا او کبدی کې من په خپل کوم دنه بین انصافي کوله زما په خیال چې پکې ته قابل قبول نه ده من په دې باندې بالکل ما په خیال چې وی علاوه به مکشنری من په مکشنری او په دې تایغات به من کوه غو کومه چې جوړ شي دا خبره ای خط په دې کې څومره دی او ای خط په کې څومره نشته هغه پرځ کې ای خط په کله مطابق وسه ده ورکو سیل ده
سینیټر باز محمد په خبره چې دوی به دا منیستر ته رسوي او کپه دې کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغه پر ضد به په هر جوړ کاروایی کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورجو افغانستان ته د هلمند والی وای د مساکلا ولسوالۍ په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی. مرزا خان رحیمی وای په مساکلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې ورستیو کې طالبانو لاندې کړی وي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو بلخوا د هلمند ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي شروع شوي. په دې حقله نور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساکلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساکلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړی وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي. وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې. پیاده جګړه او نه عملیات پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ درې ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې دي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخی د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې واز شي. جورنال ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندو یا کردار ته کتنه کړې. دا ورسپانه لیکي د مخکې په مقابله کې اوس په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه یو بدل مشن پر مخ بیایي چې یوازې د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړ وي خو پخپله په ځمکني کارویانو کې له هغوی سره برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکي د ملیحه میرزاده نه اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخته نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لري هم نه ده. رسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپله ودانو ته نه وردننه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپله ورځي. د رسپانې په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورځي. خو د امریکا هوایی ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوی دی او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. ورځپاڼه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ له خولې لیکي چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخیستی شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه پخپله د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. د هغه په خبره دوی یې یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمهواري د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 1,900 ته راټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخیره به په مکمل ډول له هیواده راوویستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشارې ورکړي دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یوه ښه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی څرګند کړی. ورځپاڼه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غریزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانې کړي دي. د 1 سپتمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1,500 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنورۍ پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانې کوي. په عین حال کې وسلوالو په ښاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی چې د افغان ځواکونو لپاره یوه ازموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرل شان سوینډل وایي طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې په روانه ګړۍ کې د روانه ګړۍ نیمه ته ورسېدو. په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی. د وزیر اعظم له دفتر خپور شوي خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې په دواړه اړخیزو تعلقاتو، له هند سره د پولي په شخړه او په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر او په دې لړ کې د پاکستان په کردار خبرې وشوې. نن د گوادر په جیوانی سیمه کې پر هوایي ډګر وسلوالو برید کړی. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت وایي د دغې صوبې د بلوچ میشتې گوادر په جیوانی خارګوټي کې نامعلومه وسلوالو په هوایي ډګر برید کړی او یو انجینیر پکې وژل شوی او بل ژوندې یې وړی دی. د دې برید ذمہواري چا تر اوسه پورې نه قبوله کړې. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرونی د شمالي وزیرستان په شاوال سیمه کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال وژل دي، خو وسلوالو د فوج دغه دعوی رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل هایوی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسا قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې یې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په دې اړه په مشال اړتیا ویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسا قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. روسیا وای هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال و خوشی شوی دی. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندی پرون وویل چې دمیترو بیلی په نوم دغه اوکراینی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همانګای ترسره شوی. او د آسکری چارواکي وایي چې په یوې لاري کې چې شپږ ویشغه قانوني کډوال پکې وو، درې تنکی ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته ګلیاز د دې غلې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمون خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان هندوستان په کړکیچ لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د هندوستان پوځ د ګوره بارې او ډزو سره نور لسته نمړه شوي او 50 جوبل شوي دي. د کوم وروستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندوستان ته دړکه کړې چې د محدود جنگ گنجایش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوځ سره اوګه په اوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوځي مشر جنرل راحیل شریف ګولبارۍ نه ځپلې شوې سیمو دوره کړې. د د جوبلو تپوس او پوځي ځوانانو حوصله اوچته کړې ده. اداریه وایي چې هندوستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډرۍ د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معامله را برسېره کړي او دغه لړکې ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل غړی ملیحا لودی کردار ډېر مهم دی چې هغه د هندوستان دا مخ نړۍ ته وښایي. اداریه اخره کې لیکي چې یو طرف ته هندوستان په پوله دا قسمه خلاف ورزی کوي، بل طرف ته درا په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندوستان کې پخپل د بیلتون خوخو تحریکونه ډېر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندوستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندوستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنې په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندوستان ته ویلي د پاکستان په حق لدې بې بنیاده پروپیګنډې نه کوي، ځکه چې هندوستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړې. خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندوستان خپلې مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداریه وایي چې پاکستان یو ذمهوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساینسي طریقو د کمانډ اینډ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی، او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړه کړي. خو چې کله په کال 1940 کې هندوستان جوهري دماکي وکړي، نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخره کې لیکي چې په جاپان د جوهري حملو وروسته د دې د نقصان پته هر چا ته لګېدلې ده، او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زورور ده. نو که خدای مکه داسې وشو، نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی دی او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد د عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. زمنګه همکار انیس اجمل درته د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرګری و، د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تېرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداریه لیکي که څه هم پر پخانی وزیر د درغلیو تورونه دي، خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداریه لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري، یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. اداریه لیکي که چېرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي، نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتې وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي، بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هندو ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی و چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین ربانی کوله. یو افغان چارواکي هندو ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنی څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زبانی هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غنی د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غنی باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولی. روسپانه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانۍ د بشپړېدو وروستو امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په زابل کې ریپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ځینو سرچینو په حواله ریپورټ ورکړی چې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ انخته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت چارواکو د انخطې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د خطو پاړه معلومات ورکړی دي. په دې حق له نور تفصیل د اجمل آند نه اورو.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبریدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبر د وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډېر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجودي رامنځته شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپین ږیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اروزګان د ولایتونو طالبانو
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر موږ په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې
کی. دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
هلتا د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د سلګونو ځوانانو په مرسته هلمند څنګه ژغورلی شو تحریک شروع کړو. دوی په خپل لومړي غونډه کې د جنګ او نامنیو په عواملو او حل لارو بحث وکړ. د دې تحریک غړي وایي تر هغو چې د هلمند په امنیت کې مثبت بدلون رانشي قرار نکینی او د خپلو غونډو او احتجاجونو بهیر به تر مرکز کابل پورې غځوي. په دې هکله تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
که څه هم تر دې وړاندې دغه ډول حرکتونه بې نتیجې پای ته رسېدلي دي، خو دا ځل د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ سلګونه ځوانان او مدني فعالین غواړي تر هغو دغه حرکت دوام ورکړي چې د هلمند په امنیتي حالت کې مثبت تغییر راسي. په دې غونډه کې د جنګ پر عواملو یو شمېر حل لارو هم بحث وسو. د نشي توکو قاچاق او تولید، د هلمند سره د پاکستان او ایران پرانستې پوله، د قانونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق، او د مرکز لخوا په هلمند کې د خلکو له مشورې پرته مقرري او ځینې نور هغه عوامل وبلل سو چې هلمند یې نام نه کړی دی. د غونډې یو خبر خول زین لاس تنګزول کچیر مرکزي حکومت د هلمند نوزاد او مساکلا ولسوالۍ د سکوت عامل ونه چړي، نور ولسوالۍ به هم سکوت وکړي.
موږ یوازې د وسط جنگ په اړه باندې چې موږ څنګه وژغورو، که موږ وس ونه درېږو، موږ وس اصلي لاملونه ونه وایو، اصلي ستونزې را په ګوته نه کړو، کېدای شي ثبات سنګین ونیسي، کېدای شي بل ورځ کجکي چې زموږ ډېره مهمه ساحه ده دا ونیسي او امنیت تر دې ځایه پرې ورسېږي چې بیا نه زه خبره کولی شم امنیت کولی شي. د دې لپاره باید موږ کار وکړو. دوی په یو ټاور کې ناست دي، دوی خو یو سرتېری نه دی چې دی جنګ کوي، دوی دلته خپل اداره وکړي، دوی د خپل امکانات ورته برابر کړي. دا ډېره مهمه مسله ده او باید دا کار وشي او باید حقیقت ووایي څه چې په هلمند کې روان دي، باید هغه وویل شي، هغه مرکز خبر شي او دیته د حل لارې پیدا شي.
د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ ته دغه حرکت خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د یوې میاشتې موده کې د هلمند دوی ولسوالۍ نوزاد او مساکله وسلوالو ونیولي او په یو شمېر نورو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته پسې خرابېږي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل او د هلمند یو تن مدني فعال توپان وزیری وایي په هلمند کې چوکیو او مقامونو پر سر کشمکشونه په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازو ترمنځ خپل منځي مخالفتونه یو شمېر نور عوامل دي چې هلمند د مرکزی حکومت له پاملرنې چولې ده.
موږ په داس یو حالت کې یو چې موږ خپل عزت باید خوندې کو، خپل سر باید خوندې کو، خپل خلک باید خوندې کو او دغه وت سیمه د لوی ناورین څخه باید وژغورو.
ولې په تاسو باید وای هغه څوک چې زما او ساحل ور باندې تړلې وي، هغه څوک چې موږ اومای جن درلودې او هغه څوک چې زما او ستانه مندګی کوي او هغه څوک چې د هلمند سرنويش ټاکه او زوته ورته پته مې هغه هم زما سره په ملي مسایلو کې والی نه درلود.
په غونډه کې پر حکومت په دې خاطر د مور او مینې د چلن تور پورې سوچ غوا کې په جنو سیمو کې وړو نام نه تجدید پاملرنه کوي، خو په هلمند کې چې د تیرو دوه کلونو راځي ګڼي سیمې وسلواله نیولې او ان یو شمېر وسلواله هم سکوت وکړ څوک پاملرنه نه کوي. د غونډې په پای کې یو شل ماده ایز پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د دې حرکت پر دوام د خلکو پر یوالي او د مرکزی حکومت نه پاملرنه په صورت کې په ولایت او مرکز کابل کې د لارینو یادونه شوې.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼه لیکي د بلوچستان ازادي غوښتونکي ویډا له مشر براهم داغ بوکتی د حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې د امر غلي کچيري ریاست پر اختیار د مخینه ګټه پورته کول غواړي، نو په کار دي چې په دې حق لا پالیسي کې بدلون راوړي. د مقالې نورې برخې د ګلې حزنورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهم داغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورځپاڼې په خبره په دې خبره کې سناسه حقیقت شته، ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهم داغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهم داغ چې د نواب اکبر بوکتی لمسی دی په سوئزرلند کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. په 2008 کال کې د اکبر بوکتی د وژنې وروسته نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تېرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورځپاڼه کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوکتی د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر الله نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوکتی قبیله خفه کول هم نه غواړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د برهمداغ بوکتی په دریځ کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اند چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دته په خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت د ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډان ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوې ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د برهمداغ بوکتی د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورځپاڼه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اند دی چې بلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورځپاڼه لیکي که چېرې ریاست په رښتیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورځپاڼې د پخواني سینیټر ثناء الله بلوچ له خولې لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزو د مشرۍ د پراختیا پروګرام پرانسته شو. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا مشرۍ په برخه کې 25,000 خزو ته تربیت ورکوي. نور حال د جلال آباد نظم خبريال باد محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې پرانسته وشو، د امریکا د خلکو د پراختیایي ادارې یوسایټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسؤل نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
هغه نجونې چې د 12 نه فارغې دي په پانتونونو کې شامل دي یا د پانتونونو نه فارغې دي، د 13 تر 13 کال پورې عمر لري، هغه په بار کې نیسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زده کړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي دوی سره یو ځای شوي یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانۍ په نوم سره لیکلی دی چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي او دغه موضوعات به په 3 میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې 3 ورځې او 2 ورځې 4 ساعته د صنف دننه او 3 ورځې د صنف نه بیرون طقتي او عملي کارونه به کوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمراني وویل د دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانو نجونو استعدادونو ته رشد ورکړي او له نارینهو سره څنګ په څنګ په ادارو کې د کار کولو جوګه شي.
تقریبا دغه پروژه 15,000 خویندې په رهبریت کې وروزي او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 خویندو د پاره ده او په 5 کلنه پروژه ده چې 5 برخو کې کار کوي. موږ فعلا یوه پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده، نو هدف دغه پروژې د ښځو توانمندي ده. موږ څنګه وکولی شو چې موږ خویندې د ورونو تر څنګ باندې کلیدي پوستونه خپل کی؟
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمیرا رپی په خپلو خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
منګه ډېر بایستېدار خویندې لرو، اما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې د استعدادونه کټول کېږي. په واقع سره چې پروموټ د خویندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسؤلین وایي چې دوی د لوړو زده کړو پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15,000 نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
هلته په خیبر پښتونخوا کې د مشال پښتو ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږ لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړي. د یاد ادبي ټولنې د یادې ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پېښور په یو مقامي هوټل کې د ایوارډونو د ویش لپاره یوه غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمونه از علاوه د کوټې لسګونو لیکوالانو شاعرانو هم ګډون کړی و. نور حال د طارق قورغزي په دې رپورټ.
په خیبر پښتونخوا کې د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې شپږو لیکوالو ته په 2015 کال کې د غوره شعر او نثر لیکلو ایوارډونه ورکړل. مشال پښتو ادبي ټولنې د جمعې په ورځ د پېښور په یو مقامي ودانۍ کې د ایوارډونو د ویش لپاره یوه غونډه رابللې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه علاوه د کوټو لسګونو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د ادبي تنظیم زبیر حسرت ته د رحمان فکری مکتب کتاب په لیکلو باندې ایوارډ ورکړو. د نثر په برخه کې دویم ایوارډ د کوټې فاروق سرور ته ملو. د نوموړي د کتاب نوم زنجیرونه او افسانې دی. د یاد تنظیم لخوا د پښتو ژبې او ادب په خدماتو اقبال حسین افکار ته ایوارډ ملو شو. نوموړی دا مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. دغه شان د نظم په برخه کې د پښتو ادب دوه نورو شاعرانو ته د مشال پښتو ادبي ټولنې لخوا ایوارډونه ورکړل شول. د ملاکان خیام یوسفزي ته په جام جنون او جانان او نورین امان شما ته په نوي رڼا کتاب باندې ایوارډونه ورکړل شول. په مشاعره کې غوره غزل په وړاندې کولو د صوبې جاوید شاه درمان ته ایوارډ ملو شو. لیکوال او شاعره ډاکټر شیلا سردار وایي ټولنې ته یو شمېر کتابونه را رسېدلي وو چې په هغې کې ښه او معیاري کتاب خوښولو دپاره د ټولنې لخوا یوه کمیټه جوړه شوې وه او زیاتوي چې دی په دې خوشحاله دی چې دغه ایوارډ چې حق و هغوی ته ملاو شو.
او د دې کې مې دا شی ډېر زیات خوښ شو. ډېر مختلف علاقو نه چې کوم دی خلک ټول راغوستي او اسپیشلي یانګسټرز چې کوم د چا ضرورت یانګ شاعران چې هغوی حوصله افزایي وشي او دا ایوارډ پروګرام دونه ښکلی وشو. زما خیال چې کوم ججمنټ وشو عام ډېر خوښ شو او دغه شانتي پروګرامونه زه وایم چې داسې کېږي چې زموږ د ماشومانو د علاقانو د جنکو د دې نورو ټولو حوصله افزایي کې.
ایوارډ اخیستونکي شاعره نورین شمع امان وایي یوې مېرمنې ته د غوره لیکوالۍ ایوارډ ورکولو د نورو لیکوالو مېرمنو مورال خوشتول دي.
زه ته ډېره مشکوره به دی یم چې پښتني پیغلې زموږ تاسو ته پته د خپل چار پیچل او د حالاتو په وجه د خپل زړه آواز کړه او باسي نه د هغې نه هم محروم ري. د زنانه هم خپل یو غټ کردار دی او څنګه چې بیبیانو ادا کړی دی په جنګونو کې نه دغه شان مینه پکار دي. دې ته ضرورت دی د خو سوچ فکر او د تنگ نظری چې ویره دا ختم شي.
د دې پروګرام مشر نورالامین مشال لوډیو توای دا شاعران د پښتو ژبې خدمت کوي نو پکار دی چې په حکومتي کچه هم د دوی ستاینه وشي.
مشال ادبي ټولنې د هنګو چکم دي دا ټول د قدر وړ دي او زه خو ډېر زیات خوشاله یم. زمونږ خو دا داسې لکه زمونږ اختر چې نو زه غي ستاینه کوم او مبارکي مو ته مو غي ځان د دې غنی خان د دې شعر د پیغور نه بچ کچه زور سي پیغور سي چې همت ور سره مل نشي. روکا غتیا
د مشال پښتو ادبي ټولنې مشر سمسور منګل د ایوارډونو د ویش په اړه مشال لډیو ته وویل دغه شان پروګرامونه دوی به پر روان وخت کې هم جاري ساتي.
موږ هغو ته ایوارډونه ورکړو چې د خپل تخلیقي وده وکړي ستاینه وشي په صوبایي لیول وي او که په نړیواله سطح وي. موږ دا پروګرام جاري ساتو مخکې مو کړی دي او بیا یې کوو.
غونډې ته راغلو شاعرانو د یوې مشاعرې په ترڅ کې خپل قلمونه هم وړاندې کړل.
زما خیبر که پېښور شنغر په هر یو ور د امن اور لګوي او جندي اوها غورځنګ د امن جندي اوها غورځنګ د امن په مازیګر د امن اور لګوي.
ما درناګانو لارې پریخې نه دي سا اخلم لا خو مې د سر په کټارو کې سفر پاتې دی. ما د نفرتونو شاهزاده پې کو خو نه مني. ما د نفرتونو شاهزاده پې کو خو نه مني دا چې عمر لږ د مینې ډېر راته کار پاتې دی.
مشال پښتو ادبي ټولنه چې 1994 کال راهیسې د هنګو په دوابې کې فعالیت کوي دغه اول ځل دی چې پښتو لیکوالو او شاعرانو ته د هغوی په غوره کتابونو د ایوارډونو د ورکولو لړۍ پیل کړه. طارق رگزی مشال ریڈیو پیښور.
وایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخت سر بادشاہان ولې غم لک آسمان په جهان خور دے خدایا ولې خوشحالی دی کړه نایابا ولې مال دی د ولې طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا خلرا اے خدایا پوهارا
زړګي مضبوط را او سینا لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوهارا زړګي مضبوط را او سینا لو یارا او سینا لو یارا
ہمت نرا کوی غیرت رو راکا کو غیرت نرا کوی سکندر پخترا دردارا خیال را مد خالد کی تورا حلال را اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرن شاما زبے گٹ ماں بے گھما
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینا لو یارا او سینا لو یارا
خیمت کی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نل کا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زار در نشما جنت پہ